احمد شبریم دا سجرډو د لاسو بجو پخپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاره بلال نبی مختوری. السلام علیکم. وړاندې مو کندوز ته له کابله د یوه جګپوړي امنیتي پلاوي له تګه خبرو چې نن د چهاردرې ولسوالۍ د پنجشنبې د ورځې د بمباریو څېړنه کوي. داسې دا شوې ده چې په دې بمباري کې ملکیانو ته مرشوب لا اوښتې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه تمه ده چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون نن د شکایتونو په اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. اروپایي ټولنه غواړي چې د افغان پولیسو د روزنې په برخه کې خپلې همکارۍ پراخې کړي او واشنګټن پر نړیوالو غږ وکړ چې د اوس لپاره پر شمالي کوریا بندیزونو ته ادامه ورکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن شنبې د ورسېدلو شکایتونو او اعتراضونو په اړه خپله نهایي پریکړه اعلانوي. دغه کمیسیون وایي دوی د انتخاباتو اړوند شکایتونه او اعتراضونه په ابتدایي ډول څېړلي خو نن خپل وروستی تصمیم نیسي. د دغه کمیسیون ویاند علي رضا روحاني پرون ازادي راډیو ته وویل د دوی تصمیم شاید د ځینو احتمالي کاندیدانو پر برخلیک تاثیر ولري.
از نظر تخنیکی تقریبا
له تخنیکی پلوه د اعتراضونو او شکایتونو لمړی پړاو بشپړ او وروستی پړاو ته رسیدلی دی. د شنبه په ورځ به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رسمي ناستې ته ورسیږي. رسیدګي به ورته پیل او په اړه به یې رسمي تصمیم ونیول شي. د تصمیم وروسته ممکن ځینې کسان چې له لیست نه ایستل شوي بیرته په لیست کې شامل او ځینې به له لیسته وایستل شي.
روحانی زیاته کړه دوی د ټول افغانستان په ساته د انتخاباتو اړوند تر شپږ سوه زیاتې اعتراضونه او شکایتونه ثبت کړي دي. په پام کې ده د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د میزان پر اته ویشتمه وشي. د ملي امنیت شورا وایي اروپایي ټولنه د افغان پولیسو د ظرفیت لوړونې لپاره خپله همکاري پراخوي. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له سفیر پیر مایادون سره په دې باب په کابل کې خبرې وکړې. د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل
د اروپایي اتحادیې سفیر خغری مایدن معلومات هم ورکړل چې اروپایي اتحادیه په پلان کې لري تر څو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره په ځانګړي توګه د پولیسو د ظرفیت لوړونې د دوی د روزنې تجهیز لپاره د خپلو مرستو پر پراختیا او زیاتېدو باندې غور کوي.
شغلی قادر شاه زیاته کړه په پرونی غونډه کې په ځانګړي ډول د شزینه پولیسو د ظرفیت لوړونې پر امکاناتو خبري وشوه. په ننګرهار کې په محلي ځواک د شمولیت لپاره د سلګونو ځوانانو پوځي روزنه پیل شوه. په ننګرهار کې د محلي ځواک لپاره د ځوانانو د جلب او جذب پروسه د چنګاش پر اوومه پیل شوه. و د والی ویان عطا الله خوګیانی پرون ازادي راډیو ته وویل دغه ځوانان د دریو ولسوالیو دي.
د نګرهار ولایت خوګیانو په چراګام او هسکی مین ولسوالۍ او سلګونو ځوانانو په دې ولایت کې د سیمه ایز اردو په لیکو کې د دندو تر سره کولو په موخه جذب او عملنې په 201 سلاب خلو اردو کې د مسلکي روزنې په موخه تر روزنې لاندې ونیول شول.
دغه محلي ځواک په ولسمشر اشرف غنی طرح منظور کړي په ټوله کې شاوخوا شپږ دیرش زره غړي ولري. د امریکا متحده ایالاتونو له ټولو هیوادو غوښتنه وکړه چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتو د بندیزونو دوام ته ژمن پاتې شي تر هغه چې لا اټومي وسلو د دغه هیواد د تصفیه کېدو بشپړېدل تایید شوی نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې پرونی په ملګرو ملتونو کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل
که بندیزونه نافذ نه وي د شمالي کوریا د کامیابه غیر اټومي کېدلو لیدلوري به کمزوري شي.
له ازادي راډیو خبرونه اوري. یو سړی چې په ایران کې زیږیدلی د جرمني په شمال کې په یو بس کې په چړې لاس کسان ټپیان کړل. محلي څارنوال وایي دی وروسته د نورو مسافرو لخوا له پښو واچول شو او بیا پولیسو ونیوه. جرمني چارواکو پرون وویل د شمالي ښار لوبیک په یو محلي بس کې د دې حملې د انګیزې په اړه معلومات نشته. ویل شوي چې په ټپیانو کې د دریو کسانو وضعیت نازک دی. د اسرائیل سریاسم بنیامین نتنیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې اسرائیل به په سوریه کې د ایران د پوځي مرکزونو بشتلو ته دوام ورکړي. د سریاسم دفتر پرون د ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې نتنیاهو په یو ټلیفوني مکالمه کې ولادیمیر پوتین ته ویلي اسرائیل به په سوریه کې د ایران د پوځي حضور او تاسیساتو پر ضد خپلو اقداماتو ته ادامه ورکړي. اسرائیل په وار وار ایران ته خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د خپل پوځي حضور نه پراخوي. فرانسه او روسیه به په ګډه د سوریې ختیځ غوټې ته بشري مرستې واستوي. دغو دوه هیوادو په یوې مشترکې اعلامیه کې دا اعلان پرون وکړ. د روسیې یوه باروړونکې الوتکه پرون پاریس ته ولاړه تر څو 50 ټنه روغتیایي تجهیزات او نور مهم وسایل چې فرانسې چمتو کړي دي ختیځ غوټې ته ولېږدوي. ختیځه غوټه د پلازمینې دمشق په لمن کې یو وخت د یاغیانو مرکز و او د اپریل په میاشت کې حکومتي ځواکونو دا سیمه تصفیه کړه. د امریکا متحده ایالاتونو په امنیتي برخه کې 200 میلیونه نور ډالر اوکراین ته ورکوي. د امریکا دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دا پیسې به د اوکراین د امنیتي ځواکونو پر روزنه، تجهیز، سلام مشورې ورکولي او ظرفیت لوړېدو ولګول شي. له 2014 کال را په دې خوا چې روسیې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، متحده ایالاتونو له اوکراین سره په پوځي برخه کې تر 1 میلیارد ډالر ډیره مرسته کړې ده.
حساجرادو په منځني سپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. له کابل کندوز یو راغلی حکومتي هیئت نن شنبه د ملکیانو د مرجوب لپاره خپل تحقیقات رسمن پیلوي. دغه پلاوی چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د ملي امنیت عمومي ریاست او د ملي امنیت شورا غړي پکې شامل دي، په چهاردری ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې د ملکیانو د مرجوب له ادعاوي وڅېړي. درې میاشتې مخکې بیا د کندوز په دشت ارچي ولسوالۍ کې د افغان قواوو په بمباري کې د ملکیانو د مرجوب له موضوع لانجمنه شوې وه. تفصیل د سالم محمد صالح په راپور کې.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو، د ملي امنیت د عمومي ریاست او د ملي امنیت شورا ورغلي هیئت نن شنبه په کندوز کې خپلې څېړنې رسمن پیلوي. په چهاردری ولسوالۍ کې دغه هوایي برید د پنځشنبې پر سهار سوی چې د ولایتي چارواکو په خبره پکې 14 تنه ملکیان وژل سوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د والي ویان نعمت الله تیموري وایي له کابله دغه ګمارل سوی هیئت پرون جمعه ور رسیدلی دی.
له مرکز څخه هیئت ټاکل سوی دی، دفاع وزارت، کورنۍ چارو وزارت، ملي امنیت او ریاست څخه هم داشان د امنیت شورا څخه غړي پکې شامل دي. نو دوی د جمعې په مازدیګر کندوز ته راورسېده. نو تحقیقات به د شنبه په سهار په چهاردری ولسوالۍ کې پیل کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په پام کې و دغه هیئت د پنځشنبه په ورځ کندوز ولایت ته ولاړ سي، خو د هوا د خرابوالي له کبله دغه سفر وځنډید. د والي وایند وایي تر اوسه معلومه نه ده چې دغه هوایی حمله د افغان ځواکونو لخوا سوی که د بهرنیو قواو لخوا، ځکه دواړو قواوو هم مهاله بمباري کړې ده. خو امریکایي پوځیانو پرون په یوه اعلامیه کې ویلي داسې نه ښکاري چې په دې پیښه کې دي د دوی الوتکې دخیلي وي. په کندوز کې د روان کال بله خونړۍ پیښه په دشت ارچي ولسوالۍ کې پر یوه مدرسه د وری حمل میاشتې د 12 بمباري و چې د ملکیانو په ګډون لږ تر لږه 50 کسان پکې وژل سوي وه. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوه چې د افغان ځواکونو په هغه حمله کې تر ډیره وسلول طالبان او د هغوی مهم مشران وژل سوي، خو جمهوري ریاست وروسته د غوایي یا ثور پر 16مه په دې بمباري کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له کبله د قربانیانو له کورنیو بخښنه وغوښتله. جمهوري ریاست په ویلامه کې ویلي وه د فتنه اچونکو او قانوني حکومت ترمنځ فرق دغه دی چې قانوني حکومت د هغو تیروتنو له کبله چې د ملت په حق کې کوي بخښنه غواړي. خو په کندوز کې ولې یو بیا د ملکیانو د مرګ ژوبلې قضیه تکرارېږي؟ دا پوښتنه مې په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو له استازي انجینیر کمال صفي څخه وکړه.
په محلي اداره کې په دغه پیچله جګړه کې د محلي ادارې او د مرکزي ادارې ترمنځ او په عین وخت کې په محلي اداره کې د مختلفو اړوند ارګانونو ترمنځ په هغه کچه باندې همغږي، واحده جنبه، جذبه، روحیه او مفکوره چې ورته د وخت ضرورت دی نشته. نو همدا علت دی چې دغه سنته حادثات کله کېږي چې ته په محل کې د اړوند ارګانونو نه پوښتنه کې یو وزن یم خبر، بل وزن یم خبر، ویل دوی دا داخلیانو کړي، بل وی دا خارجیانو کړي، بل وی دا د خارجیانو کړي، خو کروکي معلومات چې کوم دی دا داخلیانو ورکړي. په داسې پیښو پسې حیات ورپسې بیا ایسته ورک شي، راپور ورپسې د پاسه ورک شي، په هغې باندې وروسته بیا نه د جګړي او اصلاحات راوستلو پروسه خو بیخي هېڅ څوک اوسه پورې هېچا منل ده، هېڅ کمیشن په هېڅ ولایت کې په هېڅ بخش کې چا رانه وړله.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل هغه راپور کې چې د یک شمې پر ورځې خپور کړ ویلي، د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1602 ملکیان وژل سوي او 3430 تنه نور ټپیان سوي، چې دا له 2009 میلادي کال راوروسته تر ټولو لوړ شمیر شي.
د کندوز ولایت چارواکي په دې باور دي چې په چهاردری ولسوالۍ کې د پنجشنبې د ورځې په بمباری کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 ملکیان وژل شوي او 2 تنه ټپیان دي. سالی محمد سالی د کندوز د والي لویان نعمت الله تیموري څخه د مرکې په پیل کې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې. ښاغلی تیموري وویل
پیښه د پنجشنبې ماسپښین وړاندې 10:30 دقیقې د چاردری ولسوالۍ د اجو خیامدین په کلي کې رامنځته شوه. رهبرۍ د مقام د ولایت خبره والی صاحب کله چې له موضوع څخه خبر شو، اجالتان یې امنیتي ځواکونو او ولسوال ته وظیفه ورکړه چې ټپیانو ته اجالتان رسیدګي وکړي او څه ضرورتونه چې وي هغو ته رسېدنه وشي. تر څنګ یې هیئت وټاکه چې په راس کې یې رئیس د امنیتي ویدي او ولایتي شورا وکیلان، علما، انجری مدنی فعالان، دغه سید چرزری ولسوالۍ وسیدونکي دوی هم پکښې و. نو د حیات یو تک تر څو د موضوع چیرې چې د پیښه څنګه رامنځته شوه، دې پیښه په ترڅ کې 14 تنه از ملکي هیوادوال چې هغه کې ښځې ماشومان هم شامل دي په شهادت رسېدلې دي او 2 تنه ټپیان و چې والی صاحب په خپله کندوز حوزوی روغتون ته واره او دا ټپیان د نږدې څخه وکړه.
ستاسو لومړنی معلومات څه وایي چې دغه پیښه د چا د خوا څخه د افغان قواوو د خوا که د بهرنیو ځواکونو د خوا؟
همدغه تر اوسه موږ ته مشخص نه دی چې آیا دا افغان قواوو کړی او که بهرنیو قواوو کړی. څېړنې هم تر ډېره پر دغه برخه چې ولې داسې یو پیښه کې چې زموږ ملکي هیوادوال پکې مرګ ژوبلی چې مشخص شي چې چا کړی ده، انشاءالله چې ستاسو سره به شي.
دا په روان میلادي کال کې دویمه پیښه ده چې په کندوز ولایت کې کیږي او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د تیرې پیښې د عاملانو سره څه چلند شوی دی او فکر کوي چې د اوسنۍ پیښې له عاملانو سره به څه ډول چلند کیږي؟
د تیرې پیښې په اړه رهبرۍ د مقام د ولایت ټول هغه نظرونه، وړاندیزونه، پیشنهادونه چې ولس ورته کړي وه د ټول مرکز سره خاصا له ولسمشر سره شریک کړي دي. د دې دپاره یو پروسیجر تر کار لاندې و کنه تر ډېره پورې زموږ هڅه پر دې ده د امنیتي ځواکونو تر څو ملکي خلکو ته په عملیاتو کې مرګ ژوبله وانوړي. خو بیا هم متاسفانه داسې یو پیښه رامنځته شوه.
څو څوارې په کندوز ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات وسول. هغو عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې که فکر کوي چې وسلوالو دغه ولایت ته بیا مخه کړې ده؟
کندوز د افغانستان د څلور دېرش ولایتو څخه یو ولایت دی. ډېری ولایتونه ناامنه دي خو کندوز هم دغسې د دغه ولایتو څخه دی چې ناامنه دی. په رښتیا هم که وسلوال مخالفین دي او که نور تروریستي ګروپونه دي فعالیت لري، زموږ عملیات هم پر وړاندې دوام لري چې انشاءالله نتایج یې ښه دي تر اوسه.
د کندوز د والي ویاند نعمت الله تیموري.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
مخکې تر دې چې د سندرو میلمانه پروګرام خپور کړو، د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه لرو. دغو چاپي خپرونو ته اجمل تورمان کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې افغانستان ته د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د بیرته راستنیدنې او د جنبش اسلامي د غوښتنو او اعتراضونو په اړه یو شمېر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. دنیا خپلواکې ورځپاڼې جنرال دوستم ته د نږدې سرچینو په حواله لیکلي چې نوموړی به په ترکیه کې تر 2 کاله اوسېدو وروسته د یک شنبې په ورځ کابل ته راشي. د مطلب د لیکونکي په وینا سرچینو رسنیو ته دا هم ویلي چې دوستم به کابل ته تر راستنېدو وروسته د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. د سرچینو په حواله په مطلب کې وړاندې راغلی چې له جنرال دوستم نه به د ده د راستنېدنې پر مهال د لوړ پوړو حکومتي چارواکو لخوا تود هرکلی وشي. ملي آرمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله یوه مقاله کې لیکلي دي، ارګ د جنرال دوستم په راوستلو سره د میلیونونو کسانو د عدالت غوښتنې د غږ د غلي کولو په هڅه کې دی. په مقاله کې راغلي چې جنرال دوستم، محمد محقق، عطا محمد نور او یو شمیر نور بانفوذه قومي او مذهبي مشران شته چې د دولت نه د باج او امتیاز په اخیستلو او د خپلو اهدافو په خاطر د خلکو د غږونو په غلي کولو کې مهم رول لوبوي او د حکومت د توطیو او سناریوګان لپاره په لنډ مهالی کې خاص زمينه برابروي. خو د لیکوال په خبره دا بیا په اوږد مهالی کې خطرناک ده او افغانستان به د بحران په لور بوزي. د مقالې لیکوال ټینګار کوي چې په داسې یو حالت کې چې په هیواد کې جګړه روانه ده او لرې او نږدې هیوادونه په ځانګړي ډول ګاونډیان هڅه کوي چې دغه جګړه لا ورنۍ شي، حکومت باید د